په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28مه، د اگست میاشتې 19مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاری کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز ځمکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغلس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 10 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیري تبادله شو. د یونان دولتي ټلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل شوي چې بیړۍ د ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. د دې ساته خبرونې په راپورونو کې راځي. په افغانستان کې له پرلپسې بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له طالبانو د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر موافقت خبرې کوي. په بل راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندي ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103مه کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
ننګرهار کې د ځغاستې سیالي سیوی دي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو رویه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبری راپورونو برخیته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانی مینې په یوه جومات کې د وړمیش پیل له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید خندلی، له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو ویشتن پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندویي کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب له اوښتی ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابره ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسلولو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لری کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر اپولو دا ورځ لمانځي. اسمت څروند د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار سره خبرې کړي او لمړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړي، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي، د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان د تاریخ په اوږدو کې جګړې د روسانو سره، د انګریزانو سره او د ایرانانو سره ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه په کې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیا او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیا چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنړیوالو د شته عمل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیچا د خوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبری پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او د غشان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. دوی یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شونونکی نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناسته د ولسی ناستې نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغه څه لکه څه موده وړاندې چې په کابل کې کوم ناسته ترسره شوه، هغه ته هم د افغانستان د دینی علماو او د مخورو ناسته وویل شوه. هماغه څه نه وه، هغه مطلب د طالبانو ناسته وه. هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړیتوب درلود، حتی د افغانستان دینی علماو ناسته نه شو ورته ویل. د کندهار ناسته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس یې تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن پکې وجود نه لري.
د ښاغلي آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د نمانځنی او د طالبانو حکومت نه دولس د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلي مجاهد د ناستې ګډونوال له 2500 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمېر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو چې شمېر شاوخوا 3000 کسانو ته رسیده، یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 14مه د غساسوانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتې دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ یعنې د اګست په شلمه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو دیارلسو طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوحې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. بلخو د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول سي. دې سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشرانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشرانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشرانو او مسؤلو ارګانونو یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
خوست له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه هم چا لاسنیوی کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي د نورو کډوالو په څیر دوی هم سب ته راجستر کړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزله وروسته د زیاته غنې کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوی دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظم مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ رادیو ته وویل په ګلان کېم کې تر 300 پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا ویست نن سبا چې کوم وری نه دي د سیلابینه دي په دغه شدا خاص کر د چاتې ډېر مشکلات درته بیا جمع راوندې او دغه د پرادې مشته پر چار داده چې نوی شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې ستو نه تر وته سوا پره مشته د اته کوم ته نوې خلک ډېر راغلي دي د زلزلې نه راغلي دي او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر وکي شوی دي. نو کوم چې ډېر خلک د پچار داده چې کوم سروې دا وشي ور سره ده اېدل د پرادې چې کوم مرسته د دبليو پی ورکې دي نسیار طرف ته د غاشي رجستر شي دبليو پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم ده کسانو ده چه کورنه ده سرپناه ده نشتون لستون زی سرم خامخ ده
ده برومه من سلورم هتینده مدرد دو ششیدی شوی دیواری نه دست کهی نستا چه کهی نه پلان کهی دیو بلده پا خواست سرپنده بی پا کرونا که اونه خیمه ترتیب شتا اونه میره ده پنده هوری ترتیب شتا نه ده خواره که ترتیب شتا شب تکلیب تی چه فیره پا تکلیب بنده بوشایی
ده گولان که با اسیدون که محمد رضا ده مرست و پویش که ده عدالت و شفافیت ده مراعات اولو گختنه که وی اوائی دیر کل اصلی مستحقین لمرست و بی برخی پات کیگی
وی سره ده پار وقت شهادل وشی انصاب تا وشی و شفاف انداز سره ده مرست مست توزی کیجی فلخال مست دیر لوی تکلیب تا لکت کور کاروبار نلار یار سره ده کورا ده کاروبار ده ده دو دری رسی چناغ ده مرست رو غلی ده خویمیش خال که سره لکه دیره کامه وشولا بیخی شویه نده اپو واسطه بنده دیره خال که وکرو کورینا نمیش داره غشتنه دو و غریب خال که تا دخپل حاک ورسی جو
هاغشمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې انترا کړی شوی وای دوی شناختی کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي د وزیرستان د مای زر اوسیدونکو کفایت الله وایي
خو داسې خلک ته بذات کسان دې ته کوو چې دوی مړی نه مني موږ د خپل کړو نه دوه پوستي یا درې پوستي دا ور لاژلی دي نشته ډېر زیات تکلیفات دي نشته د میډیا نه دا غوښتنه لري دښته چې کوم پوته شناختون دي دا ولیکل شي
بلوی تا زوی چارواکی وای دا ولایت مشرتابه اړوندو ادارو تا لارخونه کرده چه گلان کمتا ده نبیو کدوالو دستون زوده حلولو لپاره مرستندو یه بنسردون و سر پا گره کارو کی دا اطلاعات او فرهنگ رئیس شبیر احمد عثمانی ویل
دی وزیرستانیان و کدوالو سر دی نور و زلزل و زپل و پشانتا منظم مرستی روانه دی دا افغانستان اسلامی امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي
اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنګټن ستونزه نه ده دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی لیکوال په غټو ټوکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخیستي چې تیر کال یې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې بایدن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزي آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي د لیکوال پټکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویره لري واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعاله میرمنو وروستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان واک ته رسیدلي او پر ښځو یې د فعالیت کړۍ تنګه شوې په کابل کې معترضې ښځې په وار وار سړکونو ته راوتلې خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهرې هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسېدلې دي د وروستي ځل لپاره تېره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې واشنگتن پوست لیکي د پخواني ولسي جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له لومړیو ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیموونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکر الله پهلوان رسنیو ته وویل له دې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو 16 تنه ماشومانو په دغه سیالۍ کې برخه اخیستې وو. پلان کې لرو چې همدغه سي د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره پلان واچو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورشکارانو استعدادونه پیاوړي شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل له دې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو رویه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو لس کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
د مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو دوه تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال راډیو ته وویل
د مشوان د پاره خوشاله او د ساتې د پاره یو پروګرام جوړ شو. ډېر خوشاله احساس کوم نو د امر ته ورشم ډېر خوښ کوم چې پاینده کې د مشوان د پاره د سلو برابر کی
د نه خوالو نه د مواد مخدر نه داسې نورم چې دغه نور ځوانان هم دغه کوچني مشوان د غلوبي ګوري نورم تشویقيږي. ار سړی غواړي چې زغ خپل بچي د تلوبې د پاره راولېګم او د دې په ذهن باندې ډېر زیاته خاغیزه کوي. د دې په تعلیم باندې خاغیزه کوي. تا کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشالله تا تعلیم مخته مشوان
د لومړی ځل چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیله مند دي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیولې شپې کولم د درکاته ول سوالې تر کو د کایری اورورا د صحیح بند ده مدرسه خلاص سره مخ یو او زفروی ته ولاسو طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کری صاحب وای مو تکریم مو تکانه بنی کی زبرایم څه حالات تر موږ جوړ کړی دره بل شي نه څه چې خاص څه کولا زفروی د دتیا 2300 روپیه راولې صاحب دوی مو تکای وای مو ظلم ستم کوي دا زفروی له کوم چې دا زفروی لاسي او مور خپل کار روزګار وکړو د څه حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تک وای نه بل ځای سکلاس نه بل ځای نام باز کلاسس چارانه سپټولو لور چارواکه دا ما پیغام ورسوي.
سلام من کنده سره دشتچی ول فرینه ولایت خان خبرې کوم. نور جان من په سیمه کې دغه زمینی مشهده کا دبليو پی شو دا شان نور موسسه شو تل چې دل تراشی او من په ځان کې مواد ورکیا سروي کوي نو ځینې دا د سې کسانو سره د محلي او د دزیت خمرګري شي چې هغه اصلي خلک کم چې مختهق یې غوونه لیکل شي د کلی مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه به د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هېواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. چارواکی وای د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړ شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاین کوچ ډوله موټر د چپ کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېده او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 8 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک نابرابر 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوي. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 15% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیري ارزښت ولوي او پرون هر ډالر په 43 لیري تبادله شو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پتی ربیا د ورکو شو او پیدا شو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شې شبې ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته هر شان تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په هر ونه کې موږ تاسو له خوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمېر یې نوی وي او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلي وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو له خوا چې پیغام یې پخوا هم خپور شوی وي را رسیږي. نو موږ ته باندې د لومړیتوب حق دغه نوی پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلي وي. خو د دې معنی دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام په ورستۍ برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوی پیدا شوي، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه را ولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه جاوید احمدی مده پلازمین کابل د دیسوز رسالینه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباوند
د پلار نوم یې حجی ګل ده. وایي چې د پکتیا د زلزله کوونکو نه رانه درکه سوی ده، که غواړي چې بیرته یې ترلاسه کړي نو ما سره دې په دغه شمېره اړیکې ونیسي. 0 واویا اووه دېرش اووه شپېته نهه سوه څلوېښت، ساده الفاظو کې وایم 0 اووه درې اووه شپږ اووه نهه څلور اووه. ډېره مننه د پیغام د خپرېدو په هیله، ښه وخت ولرې. لامومل
بلی، السلام علیکم روشن سے محترم، سلام تا تا څوک چې ازادۍ نه د ورکو عزیزانو خپرونه اوري، ټولو مینهوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې صحت جامې به پر تن وي، چې جوړ به وي راته. یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه، زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ. دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي، پلار نوم یې ساتیا دی. دغه ماشوم که د هر چا وي، 8 کاله عمر لري، تورې جامې پر تن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه. د هر چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي 0 اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا. شمېره یو ځل بیا وایم 0 اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې. اریبا شمېره ورته وایم 0 اووه شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس. او یو ځل اتلس شمېره بیا وایم 0 اووه اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس. 0 اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه. ډېره مننه ازادي راډیو نه دسې د ورکې عزیزانو خپرونه مونږ ته مختوري او جهان مننه خدای ته. سلامونه نیکې هیلې احترامات، زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار 10 بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 5 او 6 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي، موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 اته اویا اته ویشت پوره نهه سوه دوه ویشت، یعنی 0 اووه اته دوه اته نهه صفر صفر دوه دوه. او بله شماره ده 0 اووه اویا درې اتیا درې اتیا یو سلو دوه شپېته، یعنی 0 اووه اووه اته درې اته درې یو شپږ دوه. نو په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او بیا د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم. وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی، د پلار نوم یې سید محمد دی. تورې جامې پر تن دي، سرې خپلې دي. دغه کوچنی که له هر چا وي، د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټیلیفوني غبرګو شمېر